السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2013 کال د مارچ میاشتې 29 نیټه ده. ملیحا میرزا دیم او د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ 19 پروګرام د مشال راډیوي مجله لرو، خو اول خبرونه له شاهین بنیرین اورو.
ستړي مشهرون به د دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان سینټ په اساسي قانون کې د 28 بدلون مسوده منظور کړي ده. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان وایي حکومت باید د مذهب په نامه د بیان ازادي تر خپل لاندې نه کړي، او د برېټانیا وزیر اعظم تریزا می پر هغه سند لاسلیک کړی دی چې لمخې به برېټانیا په رسمي ډول اروپایي ټولنې وتل پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان سینټ په اساسي قانون کې د 28 بدلون مسوده منظور کړی ده. د سې شنبې په ماښام د پاکستان سینټ د پوځي عدالتونو د مودي غزولو په مخه په اساسي قانون کې د 28 بدلون مسوده منظور کړه. یا د مسوده د قانون وفاقي وزیر زاهد حامد وړاندې کړې وه. د سینټ 28 غړو یې په حق کې او 3 غړو یې په مخالفت کې رایه ورکړې ده. دا مسوده به اوس ولسمشر ته د لاسلیک لپاره لیږل کیږي. له منظورې وروسته به په پاکستان کې پوځي عدالتونو ته تر راتلونکو 2 کلونو د کار کولو اجازه ورکړل شي. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان وایي حکومت باید د مذهب په نامه د بیان ازادي تر خپل لاندې نه کړي. د یاد کمیشن مشر زهرا یوسف نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې په دې وروستیو کې مذهب ته د سپکاوي په تور د یو شمېر کسانو نیول کېده غندلې دي. زهرا یوسف وویل
دا یو ډیر خطرناک رجحان دی. که یو څوک د مذهب په سپکاوي تورن سي، د هغه ژوند ته خطر پېښېږي. ډیره مشکله وي چې پر هغه دې په انصاف ولاړه مقدمه وچلېږي یا دې ورته پولیس امنیت برابر کړي. د حکومت د پالیسۍ یوه برخه دا هم ده چې د بیان ازادي کنټرول کړي او هغه خلک غلي کړي چې د ملي امنیت پر پالیسیو نیوکې کوي. دا د حکومت په تعبیر او تعریف پورې اړه لري چې کوم شی په ملي امنیت کې راځي.
د لغې وروسته دا چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان 3 ورځې وړاندې وویل دوی تر اوسه داسې په لسګونه انټرنیټي پاڼې تړلې دي چې د په وینا مذهب ته د سپکاوي مواد خپرول. د جرمني په برلین کې عدالت یو پاکستانی وګړي ته د ایران لپاره د جاسوسۍ په تور د بند سزا ورولې ده. عدالت د سه شنبې په ورځ د سید مصطفی حیدر په نامه دا کس په 4 کاله او 3 میاشتې بند محکوم کړ. عدالت وویل چې د پاکستانی کس د ایران د انقلاب ساتونکو ځواک په غوښتنه په پیرس کې د جرمن اسرائیل اسوسییشن د پخوانی مشر او یو فرانسوي اسرائیلي پروفیسر په اړه مواد راغونډ کړي وو. عدالت ویلي چې سید مصطفی حیدر ته د دې جاسوسۍ په بدل کې 2000 یورو ورکړل شوی وي. نوموړی په 2012 کال کې جرمني ته تللی و. د افغانستان د بارنو چارو وزارت وایي دوی هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. دا خبره د افغانستان د بارنو چارو د وزارت ویان شعیب مستغنی د سه شنبې په وخت ناوخته په کابل کې د خبری غونډې پر مهال کړې ده. هغه ویلي د بارنو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دې اړه امریکا ته د سفر پر مهال د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره هم لیده کاته کړي وو. نوموړی زیاتوي
بودر نظر داشت روان
دی وای د افغانستان لولوري د لابیګری بریالي بهیر ته په پام چې په دې برخه کې یې کړی. د افغانستان دولت او بهرنۍ چارو وزارت لمندي چې افغانستان د هیله تور رسیدي او د 2013 څخه تر 2016 میلادي کال پورې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غړیتوب تر لاسه کړی.
2020 میلادي راکسب.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د افغان حکومت د دې هلو ځلو هرکلی کړی او وایي چې له دې سره به په هیواد کې بشري حقوقو ته ژمنتیا لا زیاته شي. د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې د خالد تر نامه لاندې عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دغه ولایت د امنیه کمانډان مل پاسوال غلام فاروق سنگری نن د مشال لیډو افغان څنګه ته ویلي چې په دغه عملیاتو کې د ترین کوټ اړوند شمال لویدیز برخه کې د ګومارګیانو او خاکری سیمې له وسلوالو طالبانو څخه پاکې کړل شوي دي. د افغانستان د کورنو چارو وزارت په جرمني کې د طالبانو د یو پخوانی کمانډان د نیولو هرکلی کړی دی او دا یو مؤثر اقدام بلل دی. د کورنو چارو وزارت ویان نجیب دانش مشال لیډو ته ویلي دا ډول کسان هم د افغانستان او هم د نورو هیوادونو لپاره ګواښ دی. جرمني چارواکي وایي ګمان کوي چې نیول شوی کس د افغان طالبانو یو پخوانی کمانډان دی. د برتانیا وزیر اعظم تریزا می پر هغه سند لاسلیک کړی دی چې لمخې به برتانیا په رسمي ډول له اروپایی ټولنې وتل پیل کړي. د تریزا می دفتر هغه تصویر خپور کړی دی چې نوموړی پکې پر یاد خط لاسلیک کوي. ټاکل شوی ده چې په اروپایی ټولنه کې د برتانیا سفیر ټیم بارو باندې نن دا لیک د اروپایی شورا مشر ډونلډ توست ته وسپارل شي. دا لاغه نه همیشت وروسته ده چې په برتانیا کې ولس د ټول پښتنې له لارې پریکړه وکړه چې اروپایی ټولنې وځي. برتانیا په 1903 کال کې په اروپایی ټولنه کې شامله شوې وه. د وزیر اعظم تریزا می دفتر ویلي چې نوموړی به نن لومړی د کابینې د غونډې مشري وکړي او بیا به پارلیمان ته وینا کوي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه ایرانی سیال حسن روحانی په ماسکو کې پر لوی شمېر مسلو خبرې اترې کړې دي. یادو مشرانو د سې شنبې په ورځ ناوخته په ترسره شو دی کې دونکو خبرو کې په شام کې د خپلو هیوادونو د رول ستاینه وکړه او په استانه کې د شامی حکومت او یغیانو ترمنځ پر خبرو اترو ډاډ وخوت. ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې د استانه خبرې اترې په شام کې د یو پر امنه سیاسي جوړجاړي لپاره لوی ورکړه ده. د خبرو اترو دا پروسه د روس، ایران او ترکیې لخوا په ګډه پر مخ وړل کیږي. یادو مشرانو د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د ایران د اټومي تړون هم ملاتړ کړی دی. ایران پر دې صلاح شوی دی چې د تړون له مخې به خپل اټومي فعالیتونه محدودوي چې په بدل کې یو شمېر بندیزونه ورڅخه لرې کړل شوي دي. دغه و د مشال لیډو د دیو خبرونه او د موسم او کرنسۍ حال له اسلام آباده رابعه اکرم خان وړاندې کړي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.60 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.10 روپۍ 50 پیسې او په 1.10 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.44 روپۍ 50 پیسې. یو درهم په 28 روپۍ 95 پیسې اخیستل کیږي او په 1.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 28 روپۍ 25 پیسې او په 28 روپۍ 10 پیسې. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.85 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 303 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 305 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له په پېښور او بنو کې موسم وچ وي او کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 19، بنو کې 22 او 45 او په کوټه کې 24 او 24 وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بونیری درته واورول او د کرن صوبې او د موسم حال مولا رابع اکرم خان نو اوریدل. په خبرونه کې به واورې دا پاکستان سینیټ په آئین کې د 23م بدلون مسوده منظوره کړې ده. معلومات درکو. د بشري حقوقو فعالان او سیړونکو وایي چې د پاکستان حکومت باید د خپل مخالفینو خاموشه کولو لپاره ټولنیز مطبوعات کنټرول نکړي. اخو د بلوچستان د کالجونو ځینې استادان له حکومت د خپل معاوضه غوښتنه کوي.
مشته چې کوم ګورنمنت معاوضه را فکس کړي ده هغه معاوضه مشته نه راکول کاږي کوي هم غلجوي ژمج بقایجات سي دي هغه د درو کلو زخه مشته نه دی ملاو سوی.
د افغانستان دفاع وزارت وایي دا خبره سم نه ده چې پاکستانی ځواکونه تر ډیورنت کرخه وروختي دي.
څو چې یو افغانم ژوندې وي پاکستانی ځواکونو ته د خط د دې خواته نه د راتلو اجازه ورکړي او نه د تحکیماتو د جوړولو اجازه ورکړي.
اونې زه د بی پروګرام د مشال رادیوي مجله کې له یو شاعر سره خبرې لرو.
په مختلفو ژبو کې اول په اردو کې او بیا په پښتو کې په مختلفو تکراری مقابلو کې او په دې کې په برخه اخیستلو بیا په خبرو کې په لیکلو په مختلفو مجلو کې نو دا رنګ شروع شو.
لمشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو پرونو ته غوږی. د پاکستان سینیټ په آئین کې د 23م بدلون مسوده منظوره کړې ده. یاد مسوده د قانون وفاقي وزیر زاهد حامد وړاندې کړې وه. د سینیټ 8 غړو په حق کې او 3 غړو په مخالفت کې رای ورکړې دي. دا مسوده به اوس ولسمشر ته د لاسلیک لپاره لیږل کیږي. تر منظورې وروسته به په پاکستان کې پوځي عدالتونو ته تر راتلونکو 2 کالو د فعالیت اجازه ورکړل شي. رفت انجم له تفصیل سره.
پرون ماخام د نهي پروز د پاکستان سېنات د پوزي عدالتونو موده غزولو په اړه اتوشتم آئيني ترميمي بل کال 2019 منزور کړي دي. 13 ورځ د قانون وفاقي وزير زاهد حامد دابل سېنات کې وړاندې کړو. چرته چې رائے شمارې نه پس په درو کې د دوه برخو اکثریت سره دا بل منزور کړي شو. د بل په حمایت کې اته اویا غړو ووټنګ وکړو او درې غړو په مخالفت کې ووټ واچولو. دا بل په 21 مارچ هم په سېنات کې منزورې لپاره وړاندې کړي شوی و. خدا غړو د کموالی او د ځینو غړو د مخالفت لوجه منظور نکړې شو. اتوشته معنی ترمیمي بل کال 2019 لوړاندې د قومي سملې نه منظور کړې شوې ده او 255 غړو د دې په حمایت کې او 100 د دې په مخالفت کې ووټ اچولې ده. د سېنات نه منظورې دوه پس به دا بل اوس د پاکستان صدر ته لیږل کیږي او د نوموړي د لاسلیک نه پس به تر شپږمې جنوري 2019 پورې پوځي عدالتونه بحال کړې شي. د بل مطابق نیول شوي وسلوال به په 40 غنټو کې د ریمانډ لپاره وړاندې کولی شي او د هغوی د جرم په اړه به معلومات هم ورکړی کیږي. ملزم ته به یو وکیل د نیولو هم اجازت وي او د پاکستان د شهادت قانون به هم په دې لړ کې استعمالیږي. د کال 2016 په دسمبر میاشت کې د پیښور په آرمی پبلک سکول حملی وروسته د پاکستان پارلمان د یو آئینی ترمیم له مخې د دوه کالو لپاره د پوځي عدالتونو جوړولو منظوري ورکړه او د یادو عدالتونو موده د کال 2019 جنوري میاشت پر 9 نیټه ختمه شوې وه. د 2015 کال په جنوري میاشت کې په یو اجتماعي بدلون او پاکستان پوځي ایکټ کې ترمیم وروسته په ملک کې نه پوځي عدالتونه جوړ کړل شو چې پکې درې په خیبر پختونخوا، درې په پنجاب، دوه په سند او یو په بلوچستان کې وو. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د بشری حقوقو فعالان او سیډونکو وایي چې د پاکستان حکومت باید د خپل مخالفینو خاموشه کولو لپاره ټولنیز مطبوعات کنټرول نکړي، خو حکومت وایي دا کار د مذهب په احترام کې کوي. اسلام آباد تیرونه پر ټولنیزو مطبوعاتو د مذهب سپکاوي مواد خپرې دو مخنیوي لپاره د اسلامي هیوادونو سفیران هم ورغوښتي. بشیر غواخ په دې اړه رپورت لري.
د پاکستان د بشر حقوقو خپلواک کمیشن په دې وروستیو کې د مذهب سپکاوي په تورونو د ځینو انټرنیټ استعمالونکو نیول غندلې دي. د دې کمیشن مشر زهرا یوسف نن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت باید د مذهب په نامه د بیان ازادي او نیوکي کوونکي خاموش نه کړي.
دا یو ډیر خطرناک رجحان دی. که یو څوک د مذهب په سپکاوي تورن سي، د هغه ژوند ته خطر پېښېږي. ډېره مشکله وي چې پر هغه دې په انصاف ولاړه مقدمه وچلېږي یا دې ورته پولیس امنیت برابر کړي. د حکومت د پالیسۍ یوه برخه دا هم ده چې د بیان ازادي کنټرول کړي او هغه خلک غلي کړي چې د ملي امنیت پر پالیسیو نیوکې کوي. دا د حکومت په تعبیر او تعریف پورې اړه لري چې کوم شی په ملي امنیت کې راځي.
د پاکستان کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان درې ورځې مخکې اسلام آباد کې وی خبری غونډه ته وویل چې تیر هفته یې 15 ویب سایټونه او 15 فیسبوک پاڼې په دې تور بندې کړي چې مذهب ته سپکاوي والا شیان یې خپرول. پاکستان تیر کال د انټرنیټي جرمونو مخنیوي لپاره یو قانون جوړ کړ. د بشر حقوقو ادارې په نیوکه کې چې دا قانون حکومت د خپلې ګټې لپاره کوي، خو د معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان صغیر انور پرون مشال ریډیو ته وویل چې دوی یوازې پالیسی جوړونکو اداره ده او د دغه قانون د جوړولو وروسته دا د حکومت کار دی چې هغه څنګه کوي. په قومي اسمبلی کې د معلوماتي ټکنالوژي کمیټي غړی او د حکمران مسلم لیگ نون یو مشر میجر ریټایرډ طاهر اقبال نن مشال ریډیو ته وویل چې د دې قانون د غلط استعمال تورونه غلط دي.
زه فکر نه کوم چې قانون د بې ځایه استعمال شوی وي. کته د مذهب سپکاوی څخه خبره کړي نو ځینې اسلام کار ډلې او خلک دار اخلي او تشدد را پرول لپاره یې کاروي. دوی وای دا وګوره تاسې شیان خبريږي، د دې وجې پاکستان ته د ترګري په روانه جګړه کې ستونزې پیدا کیږي.
پاکستان کې ځینې بلاګ لیکونکي د مذهب سپکاوي په تور بندیان شوې دي چې په ټولنیزو مطبوعاتو کې په مخالفت او ملاتړ کې بحثونه راپورته شول. په دې اړه اسلام آباد های کورټ کې روان یو کیس کې د کورنو چارو وزارت چارواکو ویلي چې ټولنیزې پاڼې فیسبوک ادارې د دوی په غوښتنه 50% د مذهب سپکاوي مواد لري کړی دي. د فیسبوک د اماړي کوی وی چارواکی کریستین چین پرون مشال ریډیو ته لیږلی ایمیل کې ویل چې که د فیسبوک مواد د کوم حکومت د قانون خلافی نو دوی په هغه ملک کې بندي. په ولی خان پوهنتون کې د ټولنیزو مطبوعاتو مضمون درس ورکوونکې استاد زیولا همدرد وایي پاکستان حکومت نشي کولای چې د ټولنیزو ویب سایټونو په بندولو سره د انټرنیټ د ازادۍ مخه ونیسي.
حکومتونه چې کوم دي نو بلکې د مذهب د خپل سیاسي مقاصدو لپاره استعمالي سوشل میډیا پر هغه باندې کمپاین روان دي، او هغه چې کوم دي نو مین سټریم میډیا ټول شو سوشل میډیا دي چې کوم دي نو چونکې هغه حجم دومره سیوا دي چې هغه په لکونو کورونو خلک استعمالي، او هغه باندې بغیر کمپاین چلیږي، او هغه باندې هغه د مومنټس جوړیږي، هغه نه بیا خلک بهر اخر کورونو ته راوځي. که تاسو د فاټا اصلاحاتو کړه، د فاټا اصلاحاتو کې د سوشل میډیا د کردار حکومت نه غواړي چې د خلکو دومره اختیار ملو شي یا د خلکو دومره اویر شي یا ناشي د مذهب په باندې باندې راي په پریټیسټ کې اغي په سوشل میډیا باندې بندیزونه لګورغړي.
پاکستان کې په خا هم فیسبوک او یوټیوب باندې د ډیر وخت لپاره بند شوی وی چې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارو پر لپسې نیو کورستا پرانستل شوی.
د مشال رادیو مجله د سندرغاړو خولي غاړي
نرختی چو خرس پسو شوی محبتا، لاڑی لاڑی دکو چو شوی محبتا،
دا شاعرانو زمزمی
چی دور بلد پیچو خمد سرن پری وطما، دا زندگی دا زیرو بمد سرن پری وطما.
دا فلمونو کیسی
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات، ما په ځین کې دارا چې په دې فلم جوړو.
دا هر څه په مشال رادیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند تور لګولې چې د بلوچستان اسمبلی لپاره د زیارت په چوکې باندې په لویه کچه درغلي شوې ده، خو جمعیت علما اسلام دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې ولس خپله رای جمعیت ته ورکړې ده. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې رپورټ کې راکوي.
په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي او د پبلک اکاونټ کمیټي چیرمن عبدالمجید خان سگزی ویلي دي چې د صوبایي اسمبلی پر الکا پی بي زیارت سنځاوي باندې د یو پلان لاندې په لویه کچه درغلي سوې ده. نوموړي د خبرت په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته وکړه. وروسته د مشال ریډیو سره په یو مرکه کې مجید خان څکزي وویل
سنجاوي زیارت کوم الیکشن وصولو د 15 بجو پر رزلټ یو، بیا پر 15 بجو بعد د الیکشن رزلټ بل وتی. ملیشا نور ادارې باقاعده پولینګ سټیشنان سه زموږ ملګری باقاعده راوتل، زنان ایجنټان راوستل، کاپی ته افسي او د ګردو ټکشن ستل کاپی ټاپکلې په زیارت کې یو پیسو ځوان ملګری وشتي شاور ماته کله نور ملګری وشتل په ډبر باندې، مطلب چې جمعیت په ډبر وشتل اف سی کومک کوي چې ملګر به ریسنس کوي بیا هغه ول
دی. په پښتنې په جواب کې مجید خان څخه د انتخابي کمیشن څخه غوښتنه وکړه چې دا تو پولینګ سټیشنانو وټونه یا رائے دی برته وشمارل سي.
دغه ته پولینګ سټیشنان دي ایل سنټر امدون گوګی، ایل سنټر اولدار میډل سکول سسنا کمړ، ګورمنټ میډل سکول زړګی ریګوړه زنانا، شیرین پولینګ سټیشن نمبر 96، پی سټیشن 45 زنانا مردانه دي، شیخ سلام مل سټیشن 45. دغه ته پولینګ سټیشنان دي چې پر دې باندې 90% وو استعمال شوی دي. یعنی که سرکار سنجیدا دی موږ دې نه ځو چې ټریبیونل کیس کو بیا پیشی دی دا کار مو خپل وکي.
په دې ترڅ کې د جمعیت علما اسلام صوبای سکتر ملک سکندر ایډوکیټ ته شاغلی چکزی دا تورونه رد کړل او مشال ریډیو ته وویل چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند د حکومت برخه دی، د ګټ لپاره ټوله حکومتي مشنری کارولې ده.
حکومت د دوی وو، طاقت د دوی وو، سکیمات د دوی وو، زور د دوی وو، پلیس څه څه انتظامی او هغه ټوټل د دوی وو. او دا دوی په دا خبر دي چې لنونه سو اتا یا زتر اوسه پوری دا د جمعیت سیټ سوې دي. خودوی په تر دوه ورو وارو کېم په هر طریقه چې هغه وټونه دي وسه بدغ واره مغه وټي.
ته د ونی ورته چې د صوبایي اسمبلی لپاره د زیارت سنځاوي پر چوکي باندې د جمعیت العلماء اسلام کاندید خلیل رحمان دمر 12,212 ووټه یا رائے اخیستي او د صوبایي اسمبلی غړی و ټاکل سو. پر دویم نه نمبر د تحریک انصاف کاندید نور محمد دومړ 14141 ووټه اخیستی او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند کاندید سردار ابیب الرحمن 8343 ووټه اخیستی او پر دریم نمبر راغلی دی. دا چوکۍ د جمعیت الاسلام د اسمبلی د غړي ګل محمد دومړ د مرګ وروسته خالی سوې وه. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلې شئ. په بلوچستان کې هغو استادانو له حکومت د خپل معاوضې غوښتنه کړې څوک چې د جینکو په کالجونو یا پوهنځیو کې هم زده کوونکو ته سبق ښایي. خو حکومت وایي چې اوس د جینکو په کالجونو کې د نارینه استادانو ضرورت کم شوی دی. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په رپورټ کې اورو.
د بلوچستان پروفیسر اینڈ لیکچرر اسوسیشن مرکزی مشر پروفیسر محمد سعید مندوخیل ویلی دی چې د کالج زیاتره استادان د انجونو په هغه کالجونو کې چیر چې د شجنه استادانو کمی دی هلته د ډیر وخت راځي په ډیر لږ معاوضه و انجونو ته په کلاسونو کې درس ورکوي. خو د حکومت له لوري هغه معاوضه هم ودوی ته نه ورکول شوی چې له امله دوی د بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. نوموړي د خبره په کوټ کې وایو خبري کانفرنس ته کړې ده. وروسته د خپلو ستونزو په اړه پروفیسر محمد سعید و په دې اړه د کوټ ساينس کالج پروفیسر عبدالرزاق الفت زیاته کړه.
بیا خصوصا د نجونو چې کوم تعلیمي ادارې دي، کالجونه دي، په هغو کې له ډېره وخته ده زموږ د کالج هغه استادان چې د الکوانو په کالجو کې سبق ورته وایي هغه ماپښین ټایم بیا ورځي د نجونو په کالجو کې په ډېره کمه موضوع باندې هغو ته سبق وایي چې هغه 1500 موږ ته د روغې میاشتې راکوي. تاسو اندازه کوایست یو پروفیسر که یو سټوډنټ ته نیمه ګنټه د ورځې سبق وایي نو هغه 15000 روپۍ فیس هغه اخیستی سي. که یو کلاس په یو اکیډمي کې وایي نو دغه یو کلاس 15000 روپۍ د انکم وي. لیکن موږ چونکه د تعلیم خورول دا زموږ مقصد دی.
د استادانو خبرداري ورکړه دی که حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. د استادانو د غوښتنو په اړه چې کله د تعلیم د علتي وزیر او دریم زیارتوال سره تماس ونیوي نو دغه وینا څه داسې وه.
دا د میاشتې په حساب دوی ته 3000 روپۍ ورکول کېدلې. موږ به قاعده په کمیټې کې فیصله کړو 2000 چې دا موږ 2000 ورکوو. اوس مجلس دا دی چې په کوم ځلو کې موږ ګرلز کالجز نه وو هغو ځلو ته موږ ګرلز کالجز منظوره کړل. په ځینې ځلو کې کار پرې شروع شوی دی، په ځینې ځلو کې لاندې شروع شوی. هغه کار به هم موږ شروع کوو او له موږ سره اوس شکر دی پی میل ټیچر بیخي ډېرې دي. تاسو ټول خبر یاسته چې د وومن یونیورسټي د نجونو تعداد نظر زیات شوی دی. چاول ور د یونیورسټي خلاص شوه په دې کې ټول تعداد وسوم نو موږ خو اصولي تور باندې دا فیصله کړې و د دې فیصلې پر وړاندې کې چې موږ کوم ضرورت دی هایر ایجوکیشن چې کوم دی دا به دغه سمری خزانه ته تلله او له خزانه به پر دې بنیاد د دې منځوري اخستله چې موږ ته څنګه منځوري راسي لکه ما تاریخ موږ د خپل اسلغه تاریخ به موږ ته دوی ته اضافي دغه پیسې ورکو.
شاغلی زیارتوال زیاته کړه چې حکومت په دې هڅه کې دی چې واغه کالجون ته چیر چې د شجنه استادانو کمشتي الته اوس نوري شجنه استادان په کار وګماري. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنهو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپک سو یوش په لنډو سپو 2013 15315 او 15215 کیلو هرتز.
تا تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پاکستان ویلی چې په باجوړ او مومند او قبایلی سیمه کې افغانستان سره په پوله د کانټا تار لګولو کار پیل کړی دی. دا چې که څه هم د دې اغزن تار لګولو په اړه رپورټونه خو خپاره شوي دي، خو پوښتنه دا ده چې آیا په دې پروژه کار پیل شوی هم دی او که څنګه. د دې پوښتنې جواب لپاره د مجید بابر رپورټ اورو.
د روانې میاشتې په 15مه نیټه د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د قبایلي سیمو د دورې پر مهال ویلي وو چې پاکستان به افغانستان سره په پوله اغزن تار لګوي چې پرې د وسلوالو پاکستان ته د راوړېدو مخه ونیسي. تېره ورځ یو شمېر پاکستاني او نړیوالو رسنو د پاکستاني پوځ د یو ناڅرګند سرچینې له قوله راپورونه خپاره کړي چې دغه د اغزن تار لګول د باجوړ او مومندو قبایلي سیمې سره په پوله پیل شوي. خو مشال ریډیو سره په خبرو کې د مومندو قبایلي سیمې سره په پوله ځای پرځای د مومند رایفل میجر توقیر وویل چې کسوم پریکړه شوې ده، خو تر دا مهال په دغه پروژه کار نه دی پیل شوی. بلخوا په باجوړ قبایلی سیمه کې افغانستان سره په پوله د لیوی ځواک میجر رحمت ګل مشال ریډیو ته وویل چې په یاد سیمه کې هم تر دې د ما کوم عملی کار نه تر سترګو کیږي او زیاتوي پاکستان دریز لري چې د تیر سمودی راهیسی په هیواد دننه کومې طرح ګری دی پیښه کیږي، د هغې کړی افغانستان سره تړل شوی دی. خو بل خو افغانستان نه یوازې د تورونه ردوي، بلکې په افغانستان کې چکم بریدونه کیږي افغانستان یې تر شا د پاکستان لاس ګڼي. اوس پوښتنه دا ده چې د دا ډول اغزن تارونو لګولو سره به د ترهګرو مخه ونیول شي او کنه. د دې پوښتنې په ځواب کې سیاستوال او سیډونکې افراسیاب خټک دا نظر لري. که هم پاکستان وایي چې د باجوړ قبایلی سیمې او افغانستان ترمنځ په 22 کیلومتر او د مومندو قبایلی سیمې سره په 25 کیلومتر پوله به د اغزن تار لګول زر پیل کړي، خو د افغانستان د خارجه چارو وزارت ویلي دي چې که په دې لړ کې افغانستان په اعتماد کې وانخیستل شي نو د دې به هیڅ ګټې نه وي.
دا وو مجید بابر. د افغانستان د دفاع وزارت هغه رپورټونه رد کړي چې ګوند پاکستانی ځواکونه د ګونر په غرنیو سیمو کې د ډیورنډ له کرښې اوښتي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري مشال ریډیو ته ویل هیچ چاته د دې اجازه نه ورکوي. تر دې مخکې د کونړ ولایتي شورا چارواکو ځینو اوسیدونکو ویلي چې پاکستانی ځواکونه د کونړ په ځینو سیمو کې له ډیورنډ کرښې اوښتي دي. اجملان د تفصیل سره.
خاص کونړ او سرکانو هغه ولسوالۍ دي چیرې چې ځایي خلک او د کونړ د ولایتي شورا مشر له کرخې څخه د پاکستاني ځواکونو دا وختلو او د افغانستان په خاوره کې د تاسیساتو د جوړولو ادعا کوي. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي دوی به پاکستاني ځواکونو ته اجازه ورنه کړي چې ولویش هم د ډیورنډ له کرخې دی غاړه را تیر شي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري له ازادي راډیو سره خبرو کې دا رپورټونه چې ګوندې د کونړ په ځینو سیمو کې پاکستاني ځواکونه له ډیورنډ کرخې څخه د افغانستان خواته وختي پکلکرات کړل.
پاکستانی ځواکونه د خط نه دی خواته تحکمات نه جوړولې شي نه څوک اجازه ورکړي. دا مخکیم دا خبرې په مطبوعاتو کې وی قطن تر څو چې یو افغانم ژوندې وي پاکستانی ځواکونه ته د خط نه دی خواته نه اجازه ورکړي، نه د راتلو اجازه ورکړي او نه د تحکماتو د جوړولو اجازه ورکړي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان په دې اړه د څرګندونې وروسته لاغه کوي چې د سې شنبه په ورځ د کونړ د ولایتي شورا مشر حاجی محمد صافی ازادي راډیو ته وویل د کونړ ولایت په ځینو هغه سیمو کې چې د ډیورن پر کرخه پرتې دي پاکستانی ځواکونو پر لپسې نږدې کورونه بمبار کړي او خپل تحکیماتي رامخه ته کړي دي. ښاغلی صافی ویل
چې د کونړ خاص پر سوالۍ د مایا سر کې تقریبا د 500 شپږ متره په فاصله کې د خلکو دی خو راوختي د سفیر مختنه دی خو خپل تحصیل جوړي. همدغه سي د سرکاڼو ول سوالۍ کې په مختلفو ساحو کې په سپینه څوګه کې په بختي کانډو کې په چرتنۍ کې په ډوس سر کې په میټۍ کانډو کې په ننګ سر کې په ګلاب پړۍ کې چې دیو مشینګری هم مثال دغه ته د نوې آبادۍ او تشر جوړولو لپاره خپل مشینګری هم مثال په کار لګه کړی ده.
د خاص کونړ د ول سوالۍ د هغه سیمو ځینو اوسیدونکو چې د ډیورن کرخې ته نږدې پرتې دي هم د ازادي رډیو ته ویلي پاکستانی ځواکونه پر لپسې د دوی پر کلو او کورونو د توپونو ډسې کوي څو داسې مل خلکو خالی کړي او د دوی لپاره د پرمختګ زمینه برابر شي. د افغانستان د امنیتي او دفاعي ادارو چارواکي د کونړ پر سرحدي سیمو د پاکستاني ځواکونو د توغندیو بریدونه تاییدوي او وایي چې دوی د ثواب ویلو لپاره د افغان دولت د مشرانو امر ته انتظار کوي. خو دا نه مني چې ګوندې پاکستاني پوځیان دي په کومه سیمه کې له ډیورن کرخې څخه د افغانستان خواته اوښتي وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د ماسپخین یو نیمه بجو شو لن خبرونه له شاهین بنری ناورو.
د پاکستان سینیټ په اساسي قانون کې د 28م بدلون مسوده منظور کړی ده. دا مسوده به ولسمشر ته د لاسلیک لپاره لیږل کیږي. له منظورې وروسته به پاکستان کې پوځي عدالتونو ته تر راتلونکو دوو کلونو د کار کولو اجازه ورکړل شي. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان وایي حکومت باید د مذهب په نامه د بیان ازادي تر خپل لاندې نه کړي. د یاد کمیشن مشر زهرا یوسف نن مشال لیډو سره په خبرو کې په دې وروستیو کې مذهب ته د سپکاوي په تور د یو شمېر کسانو نیول غندلې دي. د جرمنی په برلین کې عدالت یو پاکستانی وګړي ته د ایران لپاره د جاسوسۍ په تور د بند سزا ورولې ده. عدالت د سه شنبې په ورځ د سید مصطفی حیدر په نامه دا کس په سلور کاله او درې میاشتې بند محکوم کړ. د افغانستان د بارنو چارو وزارت وایي دوی هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. دا خبره د افغانستان د بارنو چارو د وزارت ویان شعیب مستغنی د سه شنبې په ورځ ناوخته په کابل کې خبری غونډې ته کړې ده. د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې د خالد ترنامه لاندې عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د افغانستان د کورنو چارو وزارت په جرمني کې د طالبانو د یو پخواني کمانډان د نیولو هرکلی کړی او دا یو مؤثر اقدام بللې ده. د برېټانیا وزیر اعظم تیریزا مې هغه سند لاسلیک کړی دی چې له مخې به برېټانیا په رسمي ډول لا روپۍ ټولنې وتل پیل کړي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ایراني سیال حسن روحاني په ماسکو کې پر لوی شمېر مسلو خبرې اترې کړي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنری درته واورول. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام د مشال رادیوي مجله. د مجله په دې غړه کې نجیب امیر د خانوزه د خوږجب شای ډاکټر جمیل الرحمن پانیزي سره خبرې کړې دي. نو موري په برتانیا کې ژوند کوي خو په دې رستو کې پراګ ته راغلی. نو د مشال رادیوي مجله سره د خپل کار او ژوند په اړه خبرې کړې دي. راځي چې واورو.
د مشال رادیوی مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقي،
فلم
او ډرامې پاړه
رپورټونه او مرکې
نجیب عامر یې وړاندې کوي.
د مشال رادیوی مجله قدرمن اوریدونکو، په یو بل غنه کې نجیب عامر ستاسو په خدمت کې دی. په دې غنه کې د ډاکټر صاحب جمیل الرحمن پانیزي سره خبرې کوو. د په ادبي ژوند باندې ډاکټر صاحب د جنوبي پښتونخوا د خانوزۍ سمې اوسیدونکو دی. تعلیم یې په کراچۍ کې کړی، سیدل تپاروپا کې کړی او نن سبا په برتانیا کې ژوند کوي. ډاکټر صاحب زموږ سټوډیو ته هر کله راشي.
ډېر مننه. خدای دې شادر ولې نجیب صاحب ستاسو ډېر مننه.
کور مو ودان ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب ته خو نو داسې جالبه سړی چې هم تاسو په طبابت کې مو کار کړی دی، هم سفرونه مو کړی دی، ډېر هیوادونه مو لیدلی دي، په ډېرو ژبو هم پوهیږئ او سیاسي مبارزه مو هم کړې ده، د پښتنو د بدې ورځې نه هم خبرې. نو چون زمونږ پروګرام مجله ده، په دې کې ادبي او کلتوري سیزونه مونږ سیرو، نو دا راته وایي چې د ادب سره د څومره وخت نه وابسته یې تاسو؟
زه چې استاد لکه څنګه چې د ریډیو کار کوي، ما خپل ادبي وخت د پښتو د ماشومانو د پروګرام شروع کړی. او زما یاد دی چې په کوټه کې چې اول ځل د ماشومانو پروګرام په پښتو شروع شو، نو په هغه کې په تلاوت کلام پاک ما دا شروع کړی. او له هغه وروسته بیا په مختلفو ژبو کې، اول په اردو کې او بیا په پښتو کې، په مختلفو تکراری مقابلو کې او په دې کې په برخه اخیستلو، او بیا په اخبارو کې، په لیکلو، په مختلفو مجلو کې، نو دا رنګه شروع شو. او بیا چې څو وخت زه په کراچي کې وم په ډاو میډیکل کالج کې یا په سکول کې د طبابت، نو هلته یو داسې پړاو رالی چې زموږ ادبي او چې کوم سیاسي هلې ځلې دي د هغو یو داسې ګډون وسو له ښه مرغ او ښه سیاسي او ادبي استادان چې هغه په سر کې ملي مبارز خان شهید عبدالصمد خان اسکزی، نو له هغه سره په ملګرتیا او تر ننه پورې بیا له هغه ګوند سره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره چې کوم زموږ مرسته دی یا له هغه سره زما ممبرشپ دی یا د هغه غړی، نو زما پر ادبي ژوند باندې چې کوم سیاسي برید دی یا غوښتنې دي لکه تاسو چې ول په لارو بر پښتونخوا کې افغانستان کې چې کوم عوامل دي ضروریات دي، نو دا یو ډېر لوی پرتو دا یو لوی ځای ده.
ډاکټر صاحب، کله چې یو ادیب ادب تخلیقوي، یو شاعر شعر تخلیقوي یا یو فنکار سندره وي، که د سیاست چترې لاندې راشي، نو دغه افاقي پیغام متاثر کوي خو نه ستاسو په خیال؟
خبره ده، د افاقي پیغام ته هغه خلق خلاص دي چې هغه آزاد وي. دا د شعر او د شعر چې کوم ډیبیټ دی په دې کې زار د ډیرو سترو خلکو خپل افکار ښکار کړی دي. انسان په شعوري ډول دانسي کولای چې هغه خپل چاپیریال سره یا چې کوم شاوخوا کوم ژوند دی لاغه دي ځان جلا کی، نو دا صحیح خبره ده چې آزاد خلک چې دي چې هغه نور غمونه د دنیا ورسره نه وي، هغه چې غمه دوران ورته وای نو هغه بیا جانان په غم کې ټیک دی اړم دی وی وی، لیکن ما خپل ځان د دنیا لغمه د پښتانه لغمه یا چې کوم زموږ په علاقه کې تکلیفونه لاغه وخت دی لا شعوري تور زما پر وینا باندې زما چې کوم شعر دی پر هغه دغه پرتو دغه سایه ده لغم ځان نه دی جلا کړی. زره دا ډیبیټ خو به مشوي چې افاقیت څه دی زما د پاره دا ډیر لوی افاقیت دی چې شعر یا په نثر هغه پیغام و دنیا ته ورسوم چې د کم ضرورت دی، کم چې مطلب یو کیسه استازي توپ دی زما د خپل کام د افغان.
ډاکټر صاحب، تاسو د پښتنو د سترو مشرانو سره ناسته پاسته کړې ده، د هغوی سره مو د نقدینه کتلې دي، د هغوی خبرې مو اوریدلې دي، تاسو د خان شهید خبره وکړله، همداسې د نورو مشرانو د دوی سره ناستې پاستې ستاسو ادبي ژوند تصور کړه؟
دا ښه سوال دی، ښه پوښتنه ده. خبره دا ده چې له اول سره په دې سیاسي هلو ځلو کې زما مطلب خوشقسمتي و بولې چې زما تربیت دارنګه سو په مذهبي کورنۍ کې، نو له اول سره زه مطلب زه د یو قاری په حیثیت هم زما قسم تربیت وسو، ما قرات په تجوید زده کړې، یو خو مقابلو کې هم برخه واخسته، لیکن چې کوم زموږ مختلف غونډې به وې سیاسي یا نورې، نو په هغو کې به داسې و چې زما کردار دارنګه و چې ما ته به وویل سو چې ګالبه ور چې جمیل به تلاوت وکړي، زه به سټیج سیکرټري هم وم، بیا به ول چې ډاکټر جمیل به ترانه ووایي، او بیا به دا ول چې اوس به دی خپله وینا وکړي، بیا ول چې جمیل پانیزی به خپل شعرونه ووایي، نو دارنګه په داسې هلو ځلو کې به همیشه زما فکر ودېته چې زه چې څه وایم یا له ما زه څه غوښتنه کېږي هغه به څنګه ترسره کړم، نو تر پایه پورې مې دا ارمان پاتې شو چې ښه په غور او په ښه زړه د نورو خلکو خبرې واورم. هغه ته به خلاص نه سوه، ټول ذهن به مې په دې کې و چې زه خپله وظیفه ترسره کړم، نو څه مې وانه اورېدل له بده مرغه، چې څه مې وانه اورېدل، نو څه مې ډېر زده هم نه کړه او چې ډېر مې زده نه کړه، نو څه بس اوتې بوچ چې هغه ته پاتې شو.
انکساره نه کار اخلي ډاکټر صاحب، تاسو د پښتنو د پوهو مشرانو څخه درته وایي ډاکټر صاحب چې مونږ خو ډېر کم ډاکټران لرو، چې یو ښه ډاکټر ولرو هغه هم رانه شاعر شي یا د سیاست طرف ته لاړ شي، د خلک پس کوي
یا بس دا اوس خبره ده چې دوه شیان دي، یو دا چې ډېر کلونه زما له وطن لري پاتې شو، نو ځکه له پښتو او له پښتو ادبي هلو ځلو لري پاتې شو، د مطالبه او د تجربه پر اړه. او دویم خبر دا ده چې په پښتو ادب کې یا په شعر کې زه د پښتو ژبې د سوچوالي یو قسم استازی توپ ته هم مطلب هغه ملرم او زه په دې لړ کې د استاد مجاوید اکبر زیار صاحب او د استاد لطیف جان باوی د سکول یا د درس سړیم چې زه غواړم چې په پښتو ژبه کې نور ټکی نه وي. دا داسې نه چې مطلب زه عام ډول په بس یو دروازه تړل غواړم چې پښتو ته د نور ټکی نه راځي. پښتو مطلب به سیاسي پراخه سي زر یوازې به هم هغه د نور ژبو له برید څخه خلاصي نه نو هغه مګر ذاتی طور داسې دي چونکی ما زه ډېر زده نه کړ او پښتو سوچوالی چې دي ژبه هغه مطلب زما مطلب مرام دی نو ځکه ډېر مې نه ولیکل ډېر مې نه دي لیکلي او هغه یو زما هغه شعر چې د پردو نه د وطن دی هغه زیم د پردو نه د وطن دی هغه زیم نه پاولای دی نه پاون دی هغه زیم او پاس اسمان او لاندې مځکه یې پلونه چې د دې میچنې ژدن دی هغه زیم.
ډاکټر صاحب تاسو د سوچوالي خبره وکړله په دې خپل مرکه کې موږ ریډیو کې یو موږ هم د دې ستونزې سره مخ یو کله چې ژبه ډیره سوچه کو زموږ اوریدونکو نه پوهیږي او ډیر خلک بیا دا ګیله هم کوي چې تاسو کومه ژبه وایي یوازې تاسو پې پوهیږئ نو صحیح ده ژبه خو به سوچه کو خو دې اولس ته به څنګه رسوو یا پوهاوی څنګه راولو چې خلک بیا پوه هم شي زموږ په خبره.
دا خو دغه خبره ده چې زما په خیال چې کوم وخت د سوچه ادب خبره کیږي نو د دنیا په ډیرو ژبو کې داسې خلک شته چې هغه اوس لکه د هندي یا د اردو ژبې یو ډیر ستر شاعر غالب دی چې خلک وایي چې دا مشکل پسند او ډیر نه پوهیږي نو استادان ستا دا غو تشریح کوي په کار هم دغه ده چې داسې سکولونه داسې مدرسې وي چې خلق ورته او شاګردانو ته دا تشریح وکي دا تفسیر وکي ورته وایي چې مطلب څه دی دا رنګه ژبه چې دا غو معرفي سي چې مطلب دا ټکی دی دا الفاظ دي د مطلب څه دی. ها یو سیاسي اړخ دی چې مطلب عوامي اړخ دی اولسي اړخ دی پاغه خو ظاهره ده چې په کار دي خلق هغه په هغه ژبه وینا وکي چې پاغه دوی پوهیږي مګر زه د دې په حق هم نه يم چې لکه نن سبا چې د سوشل میډیا یو ناتار دی او په هغه کې خلق یو دی یو دی یو زه وی او نور ګرد انګریزي وی او اردو وی او نور ژبي وی نو ما دا خیال چې داسې یو چې زموږ په خپل یو داسې نظام وي د تعلیم چې په هغه کې پښتو وی او په مورنۍ ژبه اول او بچی ته مطلب تعلیم ورکول سي او پښتو چې مطلب په سوچه انداز واغو ته بیان سي موږ پښتو زده کړی نه د لسکول موږ مطلب دا هر څه چې زده کړی دي زما خوش قسمتي و چې زما بابا مولوی عبدالخالق صاحب یو شاعر او ادیب نو ما خو په یو ادبي کورنۍ کې روزنه شوی ده زما خوش قسمتي ده هر څه خوله ده مطلب ما پښتو زبه په سکول کې نه دا ویلې زه دا غواړم چې هر بچی چې دی د لار بر پښتونخوا هغه کمسکم ابتدائی تعلیم په پښتو ژبه وکړي نو بیا دا ستونزه نه پاتې شي.
صحیح ډاکټر صاحب د دې ترڅنګ د ادبي جرګې چې دي په پښتونخوا کې په کوټه کې په خبر کې په قندار کې جلال آباد کې دوی 19 غونډې کوي په هغه کې غیر رسمي غونډې وي خلک راځي شیر وایي په شیر باندې نقد کوي په نثر باندې لدې لارې هم موږ کولای شو د ژبې د سوچوالي لپاره کار وکړو.
ډیر اوس دا وګور مطلب تاسو زره خبرې ډیرې زما را یادېږي پښتو اکیډمي په کوټه کې موږ درې سلو داسې پنځه کسان ناستو په یو رستورانت کې چې موږ هلته هوټل ورته وایو دا جوړ کړی زه په یو انداز زه او زما بابا دواړه د پښتو اکیډمي د پښتو بنیادي غړي یو نو له هغه دغې خوا چې مختلف ځایو کې پښتو اکیډمي زوی هغه کتابونه هم لیکي هغه دارنګه مجلسونه هم کوي لکه تاسو چې ذکر وکړ نو له دې خوا واقعي د سیاسي بشپړ سیاو عوامو ته ولسته یو قسم د دې خلزو ډیر ښه اثر رسیږي.
صحیح ډاکټر صاحب عموما ځینې خلک وایي چې څوک چې یوازې د پښتو لپاره کار کول غواړي هغه بیا نور ژبو کې تکړه نه اعلان کې لړ مثال تاسو د پښتو د پاره ډیر کار کړي خو مونږ اوریدل چې په ډیرو ژبو پويږي نو تاسو راته ویل شي په څومره ژبو تاسو برلاسي
ما خلاص هو اته ژبه وي
تا کومې ژبې دي
نه نو ما خپل مطلب پښتو دا انګلیزي دا اردو دا مالټیزي زبه دا مطلب عربي په خپل فصیح ډیر شسته زبه دا زما ډیر خوښ ده مطلب قرآن شریف زبه دا بلغزم اول زده کړو لیکن چې کوم سپوکن یا د عوامو وینا ژبه ده هغه رنګ نه ده کنه نو سیکلو مالټیز یو عربي ده چې دا مالټا کې په لبنان کې په تیونس مراکو او لیبیا الجزائر کې ولکې جوزا هغه ویل اسم مطلب دا رنګ په فارسی کې څه گزار کو بیا
په انګلیسي هم په یو
نو انګلیسي
ظاهر د برتانیا کې
شو مدریا تکړه مقامی ډول خلقو بلوچی ورته وای مطلب بلوچستان کې دوی لوی ژبې دی او برهوی ده چې موږ په کوټه کې کمالکه کې هغه مزده کړه زما یو ورور چې دی هغه د برهوی ژبې مطلب دیوان لري چاپ دیوان لري سره ما نو دغه سي دغه ژبې دی او اوس لګیم او سپینیش زده کوم په خو می جرمن دا کوم مطلب ز په اټیمولوژي کې دا ژبي چې کوم بنیاد دی کوم ټکی دی په او کې ډیر ما درک دی او ما ډیر مطلب کې سم دلچسپي ده
بیا خو ډاکټر صاحب دم راته ویل شي ولی ځنی ټکی په ډیرو ژبو کې یو شان وي مثلا مور ما یا ځنی داسې مونږ دلته په چکی اوسي ګو مونږ هم چایو ته چای وایو داخله کم چای وایي ځنی نور ټکی داسي
دا دلچسپي ده ما استاد ملګری ټول مال دا تر دې اند پوری چې د پښتو چې کوم لهجی زه خو مطلب دا چې اوس جرمني کې زبېد جرمن او موږ وایي چې رښتیا دوی ریختیش ریختیش بلکې رښتیا ته رښتیا وایي نو ډېر څه کې دا رنګ دی او موږ خپل لهجه چې اوس مطلب شین دی کنه مثلا سوکې ش سوکې خ سوکې ش دا غوړي خ دا رنګ د جرمن ژبې چې په مختلفو ټاپو په سیمو کې ايش ايخ ايش دا د مطلب د قدیم زمانه زه د غراروان یو دا اټیمولوژي ست د زبید بنیاد چې کوم چې کې دي چې ته په دې کې درک ولګې ریسرچ وکې نو دا به
تاسو په دې کار کړی راځه
پس په دې لګایم او په دې لګایم او اوس چې مطلب ل سرجری سره فارغ سم او کار پرې شو نو پر دې باندې بس مطالعه ست دا وکړو بس ریسرچ وکړو
ډاکټر صاحب تاسو د اډوکو جراحي نو درته وایي چې وخت ته پیدا کیږي په برتانیا کې ځکه دلته مصروف ته ژوند ډیر کنه نو شاعرۍ ته وزګاری کوي کله غزل لیکي
کوم اوس ملک ماچ درتول چې هغه چې کوم عملی کار دی د طبابت یا د سرجری هغه اوس ختم کوي هغه تقاعد می وکي لکه څنګه چې وای نو بس اوس به وخت وي داسې په ادبي ته وخت ورکو زیاتر
سای ډاکټر په خبر کې یو غونډه وو ډاکټر اسرار د پښتو ژبې یو نومیالی شاعر دی او د ډاکټر هم دی نو چې د کله تقاوت کیدنه په خبر پرسکرپ کې ورته غونډه نیولې نو هر چا ویل چې ډاکټر صاحب ډیر خوش وو چې ریټایرډ شي وسبا ډیر کارو کې ادب ته هغه خیره کې ورته تاسو مانم پښتنه کړی د کنه ز سغواړم نو د تقاوت ژوند کې تاسو خوشاله د پښتنو د پاره د ډیر سوچ موقع پیدا کول شي
دا خو دا په خپل د زموږ مرکه دي دا په خپل د یو مثال دی چې دا پاول زل موږ خبري سره کو نو دا وخت له ما سره نو نو چې اوس ما تقاوت کړی دی او ما سره دا وخت پیدا شوی دی تاسو دا لوټ کړی دی او دا مهرباني چې مطلب زموږ هغه د دې مطلب مثال دی چې دا رنګ به بیا د هلي ځلې پر مخ بیا یو
ډاکټر صاحب اروپا کې چې کوم پښتانه میشتي یا خاص کر په برتانیا کې چې تاسو ولته دلته چې کوم نسل رالو شو د دې پښتو څنګه ده دوی د خپل ادب نه کلچر نه موسیقي نه څومره خبر دي
بس له بده مرغه دا سړي چې زموږ چې کوم ماشومان دي او چې کوم ملکو کې پاتاسي دا خو یو ښه خبره ده چې افغان کې په هر افغان کې په هر پښتون کې د دې خبري صلاحيت دي چې هغه زبي زغر تکي ولې زموږ ژبه چې کوم الفابټس دي هغه تقریبا د دنیا په هر ځای کې ولاړ سي دا هغه ادايګي دا هغه چې کوم لهجه دا هغه ورته اساني پښتون له شمرغه له بده مرغه ژبه ډیر زغر دي قبول کی او په قیمت د دې خبري چې هغه خپل ژبه هرول بیکمالی ده نو دغه بیکمالی په موږ کې یو بس نفوس کړی دی لیکن چون کې موږ ودیته صداسي فورمز جوړته یي فورا په انګریزي کې هغه مونږ نه جوړ کړی چې خلک له موږ خپل بچی چې د ماشومان و هغه ته درس وکړو په سکول کې اوس مثلا یو مثال دا دی زلو ملګری سره چې زما لمسره په سپټال کې زما جونیئر ډاکټر دی او د فلسطین دی نو داغه ماشومان په داغه کې په برتانیا کې درې ماشومان دي داغه زړه داغه شته د ماشومان خپل زبان عربي زده کیو نو څه ډیر لري په یو ځای مانچستر کې هغه یو سکول په ویکند کې نه په افتاو په ایتوار په کرایني ولی او ماشومان د اول سنف نواخي بیا تر ای لیولز په شبي ورته وای او کی عربي ورته وای
نو دا کار د پښتو د لپاره نشي کېدای
د دې زه اوس غواړم خلک د مورنی ژبي خبره کړي د مورنی ژبي تر ټولو زیات خدمت دي مور کولای شي موږ مور له مورنی ژبي جلا کړي ده
مور تعلیم یافته نه ده
پر موږ باندې لوی احسان د خپل مندو دي د پښتو ادب هم دی اوس ګوره ټپی دی غاړي دا ټول دا چا دا خو ګمنام زموږ چې کوم باندې خوندي نه نه هغه هغه جوړ کړی ایس درس ایس تدوین هیڅ سکول ته نه تللی نو سوچا پښتو هم هغه پاته کړی دا نو ما په دې سکول کې ولیدل چې هلته ټول چې کوم استادان یې اټول چې وي هغه باندې خوندي وي ټول باندې خوندي وي نو موږ هغه وخت دا کولای شو هغه وخت دا کولای شو چې موږ خپل ژبا مورنی ژبا مور لاغه جلا نکو پتاو پما دا کار دې تاسو خپل وظیفه ده هر چا خپل وظیفه ده تاسو دا سوال صحیح ده ولی موږ نه سو کولای مګر په داسې انداز چې موږ دا د درس د ریس کارو خپل مند خو نه ته لکو
الله دې وکي د هغه ورځې په هیله یو ډاکټر صاحب نو تاسو نه ممکن وي سو ورو د یو د تاسو د شاعر کلام د شاعر په ژبه د ډیر زیات خوند کوي موږ اوریدلې چې ډیر خسته تر نه مم کوي ډاکټر صاحب موږ ته د خانوزه ډیر ملګری ټلیفون کوي او د هغه سیمې د ټولو आवाज خسته وي نو اتمن تاسو غږ هم خسته اله
ډیر ډیر مننه تاسو زبه د غزلی
ارشاد ډاکټر صاحب خوند وکي
زپاتم خو خوږی می سپلونی دنيستي زپاتم خو خوږی می سپلونی دنيستي پرمایې وسلوا بس د غونی د نستی پرمایه وسیله و زپاتم خو خوږی می سپلونی د نستی پرمایه وسیله و بس د غونی د نستی یم غلی چیز غم نستا د سپین گای پا زمانه کی یم غلی چیز غم نستا د سپین گای پا زمانه کی حلوان جوڑوام د مچھڑونی دنیستی حلوان جوڑوام د مچھڑونی دنیستی پرمایه وسیلو ورغشتم دی پسترگو کی نو ندی انګراله ورغشتم د پسترګو کې نو ندی انګراله اوس غړې می په کونج کې درنجلونی د نستی اوس غړې می په کونج کې
درنجلونی دنیستی زپات یم خوا خوجی میسوپلونی دنیستی دوزخ دیل دلوری او جنت له هغی خواسه دوزخ دید دلوری او جنت له هغی خوانه سرگنز ما تر زړیا تر پړونی دنیستی سرگنز ما تر زړیا تر پړونی دنیستی فرمایه وسیله و بس دغونی دنیستی
ورستای شعر دی
منن
درک دشن خالیو پسی مگر زا جمیلا درک دشن خالیو پسی مگر ز جمیل مینی سوی پرتا خبر انجونی دنیستی مینی سوی پرتا خبر انجونی دنیستی پرمای وسیله و بس لغونی دنیستی
واه ډاکټر صاحب دا خو یو فضای را جوړ کړل بخي وطن ته بوتلم دومره ښکلی آواز دومره ښکلی غږ په دې برتانیا کې په اروپا کې دومره سچا پاتې شوی ډیر زیات خوند دی وکړو ډاکټر صاحب موسیقي سره آشنا یې
نه داسې نه داسې رسمي غونډې نه خو ما د ټول کنه چې په غونډو کې په جلسو کې په ترانو کې په د کوم ترانې به مو ویلې خو نه داسې موسیقي نه چې دا
ځکه ما وایي چې تاسو دومره ښکلی ترنم او د هغې کمپوز او دغه هر څه خو بېله موسیقي سره د مینې نه کله ممکن
خو دا مطلب ما نور داسې د په تېرو څو کلو د مخه د هندي یا د اردو یو ډېر سار مشهور شاعر دی فیض احمد فیض دا هغه بیا یو ډېر مشهور نظم دی دا هغه پښتو ژباړه کړې وه نو هغه مې بیا په یو ډېر لوی غونډه میټینګ کې دغه چې ټول مطلب هسې یو څه ظاهر پښتانه هم وو لیکن په کوم میټر یا په کوم وزن هغه ویل شوی وه په هغه ژبه نو په هم هغه میټر هغه ژبه کې ما په ترنم ورته ویلې
حتما خلکو به ډېر خوند اخیستی
دغسې دی بس کنی نور موسیقی آلات چې دي دا هغو سره مطلب
اکسپټ ساز خبرې ډېرې زیاتې جالبې دي او کاش دې وخت تیاری کولای نو موږ به د مرکه نور هم وګد کړې و خو خیر خو یار د ژوندې دیدن به کیږي بیا به تاسو ته بیا تکلیف تر کو راغواړو به مو یاد ټلیفون دلاره کور مو ودان چې په دې خبرونه کې مر سره
وکړو دا موږ حسوي و دې خبرې ته لکه څنګه تاسو سوال وکړي موږ څه نور خدمت وکړو د خپل ژبې
ډېر مننه
پاراندست ډېر مننه
کور مو ودان د مشال رادیوی مجلې قدرمن اوریدونکو له همدې سره د دیونه غنه تړو پراتون کې ونه کې باید نور کلتوري مطالب سره نجیب امیر ساسو په خدمت کې وي تر هغه د لوی خدای په امان
زیب دا شایره مانا دی زنگی اوڑے دے دا گل گھٹے او مانا دی زنگی اوڑے دے دا گل گھٹے لکا خارو پا پلے را